وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحتا کړل او اسرار عالم محمد سلام او منی د وسلوانو طالبانو مذاکراتي کمیټې له شمالي وزیرستان راستنیدل او خبري غونډه کول. د مذاکراتو په اړه په پاکستان کې سیاسي اتفاقي رائے د دغو مذاکراتو پر افغانستان اثرات د بلوچستان د کوټې د پرونی چاودنی او د پېښور د چاودنو تازه حال د هند په اړه د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار څرګندونې د یوکرین په اړه د امریکا او روس خبرې اترې په بلوچستان کې په سکولونو کې د مورنۍ ژبو د کتابونو نشتوالی هغه څه دي تفصیلې په روانه غړي کې درکو او په پایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتو ده. پاکستان ویلي دی چې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د پاکستان په وینا نه دی ودرول شوي او تمه څرګندېږي چې نن به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکرین د ځمکني بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه چول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره چمتو ده. د طالبانو د کمیټې غړو پرون په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره د ملاقات وروسته تیر ماښام په کوړی کې د یادې کمیټې له یو بل غړي مولانا سمیع الحق سره لیدو کاته وکړل. له هغې وروسته خبري غونډې ته په خپل وینا کې سمیع الحق ویل
مون هر وخت د حکومتي کمیټې سره د ملاقات لپاره تیار یو او د طالبانو لخوا چې د حکومتي کمیټې سره د میلاویدو کوم پروګرام مونږ ته راکړې شوې ده نو په هغه به هم خبري اترې وکړو چې دغه ملاقات به په کوم ځای کې کول شي او بیا به مونږ هغوی بوزو او د طالبانو سره به کېنو.
نو مور د سولې په پروسه کې د پرمختګ په اړه د اطمینان څرګندونه کړې او هیله یې ښودلې چې د امن د عمل به اخر کار کامیابیږي. پاکستان ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د پاکستان په وینا نه دی ودرول شوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار له خولې وایي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودرېدل د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د کوم تړون برخه نه ده او نه هم په هیواد دننه له وسلوالو سره د سولې د خبرو له وجې د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودرول شوي. خو د په خبر امریکا پر دې اړه د اسلام آباد په موقف ضرور پوه شوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم امریکایي حکومت ته په ټینګار سره ویلي وو چې ډرون بریدونه د ترګري د لمنځه وړلو لړکې موثر نه دي او بے گٹھی دی. په کوټه او پېښور کې پرون په ایپسی او پولیسو شو بریدونو کې د وژل شو شمیرو درویشته رسیدل په لسګونه جوبل شوي. پرون د جمعې مونږ وروسته د کوټې په جنا سړک د ساينس کالج مخې ته په یو سایکل کې د زیپردې شو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې د وژل شو شمیرو 12 تر رسیدل او تر 40 زیات نور جوبل دي. پولیسو ویلي د چاودنې هدف د ملیشیا ځواکونو موټر وو خو هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلې. بلخوا هم پرون له دې وړاندې په پېښور کې د خبر ایجنسۍ له پولیسو سره نږدې په سربند سیمه کې د پولیسو په یو ګزما ځنمرګي برید کې د وژل شوو شمیرو 11 او د جوبل شوو شمیر 40 ته رسیدلې. په وژل شوو کې زیاتره هم وګړي دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. د دواړو پېښو ذمواري احرار الهند د وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. د خبر پختونخوا په ضلع لهنګو کې د یو جماعت امام مفتي حمیدالله په بهادر بانډه سیمه کې وژل شوی. پولیسو نن مشال ډو ته وویل چې مفتي حمیدالله د شمع نومي هوټل سره نږدې په یو جماعت کې بیګا مونځ کولو چې نڅرګند وسلولو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن جوبل شوی هم دی. چارواکي زیاتوي چې مفتي حمیدالله د مولا نبی حنفي وسلول ډلې یو اهم کمانډر پاتې شوی دی. تحصیل مشال ډو خبرونه اوري. آذربایجان د بنو چارو مرستیال وزیر آراز ازیموف وای افغانستان او آذربایجان په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ د وړخیز اړیکې به په راتلونکي کې پراخ شي. ازیموف د جمعې په ورځو په باکو کې خبریالانو ته ویل له افغانستان څخه د حساب ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد وضع بدله شي او آذربایجان د یو دوست هیواد په توګه له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. تمه څرګندېږي چې نن به د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکرین د ځمکني بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه چول کیږي. د امریکا په ملاتړ دغه قرارداد کې د خبره هم په ډاګه شوې چې په کرامیا کې د اتوار د ورځې ریفرندم کې د شي غیر قانوني وي. په کرامیا کې د ریفرندم په وسیله ممکن ده چې کرایمیا له یوکرین څخه جدا شي او له روس سره یو ځای شي. بلخو په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ پرون د شپږ ګڼو غونډه په یوکرین کې د ریفرندم په ځنډولو کې ناکام شوه. له غونډې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل نوموړی وایي موږ او نړیواله ټولنه به دغه ریفرنډم نتیجې نه منو. موږ د روس لخوا د هیواد په پولو او په کرایمیا کې په لویه پیمانه د پوځیانو ځای پر ځای کولو ډېر زیات اندېښمن کړي یو. بلخوا د سیمه ییزو رسنیو له راپورونو سره سم تېر ورځ د یوکرین په خارکیف ښار کې د روسي پلوه کسانو او اروپایي ملاتړ مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوي. نتایج شوي خبرونه د مرګ جوبلی خبر ورکوي خو تر دې دمه د دې شخړو جزئیات نه دي خپاره شوي. په ایران کې د بشري حقوقو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکي وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول لمنځه نه دي تللي. احمد شهید په خپل رپورټ کې چې د زیارت په ورځ خپور شو ویلي چې په ایران کې د مرګ سزاګانې او په غلطونو باندې فشارونه زیات شوي او عدلیه خپلواکه نه ده. شهید وایي ایران باید داسې قوانین وضع کړي چې د ژوندانه د حق بیان ټولنو جوړولو عقیدې او مذهب او تعلیم ازادۍ ته پکې احترام وساتل شي. او اخیری خبر کرکټ. سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لوبي پیلېږي. لومړی لوبه د افغانستان او کوربا هیواد بنگلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت د مسپخین په 2 بجو پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره تر لیدو وروسته د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا سمیع الله کویلی له وسلوالو طالبانو له حکومتي مذاکراتي کمیټې سره لیدو ته رضا سوي ده. په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز د خلکو ژوند څنګه اغیزمن کړی دی؟
خلکو روزگار ته نه پرېږدي، و کاروبار ته نه پرېږدي، و تجارت ته نه پرېږدي، و تعلیم ته نه پرېږدي. بیرته خرزما په روډ باندې بالکل تباہی جوړه ده. نو بیمور وړای شي نو پر سره سي.
په بلوچستان کې حکومت په نصاب کې د مورنۍ ژبو مضمون شامل کړي خو د تعلیمي سال د پیلې دو سربېره هم زکونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي. حکومت څه پلان لري؟
موږ کوشش کوو چې د مېز سره اخره موږ د پښتو بلوچي براوي قاعدې چاپ کړو او تمام اسکولانو ته ورکړو.
له دې پرته د یوکرین او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د طالبانو مذاکراتي کمیټه په میرانشا کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره تر لیدو وروسته بیرته خبر پښتونخوا ته راغلی ده. د کمیټه مشر مولانا سمیع الله د جمعې پر ورځ په کوړه خټک کې خبر کانفرنس ته وویل چې وسلوالو طالبانو له حکومتي کمیټه سره مخامخ لیدو ته رضا سوي دي. خبري غونډې ته د مشال ریډیو خبريال هم ورغلی او دا رپورت یې را لښړی دی.
د طالبانو د شورا سره د ملاقات وروسته تیر ورځ د طالبانو د کمیټې استازي د شمالي وزیرستان نه واپس اکوړی ته راغلل او د هغې وروسته په اکوړی کې مولانا سمیع الحق د پروفیسر ابراهیم سره په ګډه په خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو کمیټې دې ته تیار ده چې د نوي حکومتي کمیټې استازي او طالبان نیخ پنیغه د مذاکراتو لپاره د یو بل سره میلا وکړي. مونږ هر وخت د حکومتي کمیټې سره د ملاقات لپاره تیار یو. په ظاهره داسې معلومیږي چې نن یا سبا به د حکومتي کمیټې سره زموږ ملاقات کیږي. د دې نه وړاندې زموږ ملاقات هم نه دی شوی او دا به یو تعارفي ملاقات هم وي. او د طالبانو لخوا چې د حکومتي کمیټې سره د میلاوېدو کوم پروګرام مونږ ته راکړی شوی دی نو په هغه به هم خبري اترې وکړو چې دغه ملاقات به په کوم ځای کې کول شي او بیا به مونږ هغه بوزو او د طالبانو سره به کېنو.
ترڅو بعد ان شاء الله ان کوم لږه انګه او طالبان کې سره ځایږه.
د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال چې کله خبریالانو د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې په مولانا عبدالرحمن برید شوی دی او آیا د شمالي وزیرستان د روستي حالات به په مذاکراتو یا د شمالي وزیرستان په حالاتو څه اغیز ولري او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې پروفیسر ابراهیم وویل چې طالبان د حافظ ګلبادر او حکومت ترمنځ په شوي لوزنامه کې سر رکاوټ جوړول نه غواړي.
طالبان پاکستان نہ اس معاہدے میں کوئی رخ نہ ڈالنا چاہتی ہے جو حافظ گل بہادر کے ساتھ حکومت کا ہوا ہے.
تحریک طالبان پاکستان پہ ہغه لوزنامه کی سر رکاوٹ جوړول نہ غواړي، کوم لوزنامه چې د حافظ گل بہادر او د حکومت ترمنځ شوی ده. دا محل په قومي سطح د مذاکراتو یو عمل روان دی او د دې د کامیابی امکانات روښانه دي. او په میرانشاه کې چې کومه لوزنامه شوې ده او کوم خلکو چې دا لوزنامه کړې ده، نو هغې په خپله د شمالي وزیرستان د زیارت د ورځې د پیښې پلټنې کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې سره هیڅ تعلق نشته.
لیکن اس کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو پرسوں واقعہ آپ نے شامل
کیا. مولانا سمیع الحق پا خبری کانفرنس کی دا پیخور او دا کویٹی دا پرونی پیخو غندن اوکڑا دا کومو زیمواری چی احرار الہند نومی وصلوالی ڈلی قبول کری دا او دای دا مذاکرات و پلار کی دا رکاوٹ پیدا کولو لپارا دا نورو قوتونو یو حسا و بللا.
د طالبانو مذاکراتي کمیټه شمیران شاته تل بیرته خیبر پښتونخوا ته راتلل او بیا خبري کانفرنس ته وینا کول. په دې اړه مو ریپورت اوریدي. کچم د پاکستان مرکزی حکومت داوا کوي چې وسوال طالبانو سره د امن خبرو اترو کې سیاسي والی یا اتفاقی رائے سته، خو لیبرال او سیکولر ګوندونه د ریزري چې په دې بهر کې هغه ناظر غالب دي چې واځي د خبرو اترو په حق کې دي. ګلایس په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان وفاقي حکومت له وسوال طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره هڅې توند کړي او د حکومتي استازو دویمه کمیټه یې هم جوړه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره سیاسي مرسته ترلاسه کولو لپاره د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. او په دې لړ کې په دې رستو کې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د هغه په کور کې ملاقات کړي وو، خو سیاسي شنونکي وایي چې وفاقي حکومت د خبرو اترو لپاره اتفاقی رائے جوړولو کې ناکام ښکاري. د کارپوهانو په اند وفاقي حکومت هغو ګوندونو سره مشاورت کوي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو په حق دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشتل ګوند سینیټر نبی بنگش هم دغه شکایت کوي چې سیکولر او لیبرال ګوندونه له پامه غورځول شوی دي.
اپوزیشن پارټي او پیپل پارټي دا عمران خان خو نه دی، پیپل پارټي سره یعنی اپوزیشن سره د کتان تر اوسه پورې په دا خپل اس قسم خبره نه ده. او مونږ ته په اے پی سی کې ټول پارټي ټول قوم دا ویډیو تلارسه اول آپشن استعمال کا نیگوسیشن، سیکنډ آپشن د آپریشن. مونږ سره په دې کې اس قسم اعلان کې مونږ بار بار دا وایو ته سټیک ہولڈر هغه دي چې شیطان ورکړي. مونږ سټیک ہولڈر یو
بلخوا پیپلز ګوند چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشري کوي دا دریز لري چې وسله والو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو باید چې ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت وشي. که څو موجوده حالاتو کې سیکولر او لیبرال ګوندونه د خبرو اترو بهیر په اړه خاموش دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې ټول ګوندیز کانفرنس کې ټولو سیاسي جماعتونو حکومت ته دا اختیار ورکړی و چې د خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي. کارپوه سعد محمد خان وایي چې موجوده حالاتو کې هغه عناصر غالب دي چې د خبرو اترو په حق کې دي.
ځکه چې حکومت سره ذرای ابلاغ چې کوم نریټیو دی هغه ټولو عوامو ته رسول شي، ځکه به تاسو ګورئ چې پاکستان کې چې کوم د دې مخالف رائے ده هغه به ډېره کمه وي او ډېره کمزورې به وي. بالکل حکومت تاسو ګورئ عمران خان دی یا صبح چې رائټسٹ فورسز دی هغه غالب دي، نن سبا ناوی چې کوم نریټیو ورکوي نو زیات تر خرکه هغې سره دي، باقي چې کوم مدن وو هغې خاموش دي. سر د یرې موجه نه څه پوهېږي نه څه د خلاف خبره کول چې کوم دي نو هغه بل سړی په الزام لګوي چې ته د امریکې ایجنټ یا ته د فلاني ایجنټ. بیا
د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی بیان صدیق الفاروق وای چې طالبانو سره د امن بهیر کې سیاسي اتفاق رائے موجوده ده او د سیاسي مشاورت عمل لا هم دوام لري.
جو دو مرتبہ یہ مذاکرات کا عمل رکا تو
د خبرو اترو عمل چې دو ځله وزنډیدو نو د ځینو سیاسي ګوندونو دا خیال وو چې بیا یې اعتماد کې واخیستل شي. په هغو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، جماعت اسلامی او د واکمن ګوند ملګری ګوندونه شامل وو او ټول یو دریز دري چې باید خبرې ترې وشي. فوج هم د دې پریکړې حمایت کړې دي. اوس که ځینې سیاسي ګوندونه د خیال کوي چې له دوی سره بیا مشوره وکړل شي نو حکومت په دې کې هیڅ قسمه آر یا شرم نه محسوسوي. دا د حکومت لپاره د انا مسله نه ده، سیاسي اتفاق رائے موجود دی او ټول په اعتماد کې هم اخیستل شوی دی. سیاسي شنون کې په موجوده حالاتو کې دا پښتنه راپورته کوي چې د خبرو لپاره ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو کې اتفاق رائے ښکاري، خو کچري مذاکرات ناکام کیږي او فوزي عملیاتو خبره زی نو آیا بیا هم دغه سیاسي اتفاق رائے به موجود وي او کنه؟
د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبري اترې آیا ټول ګوندونه په اتفاق دي او کنه په دغه د ګلایاس رپورت موردي. د پاکستان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبري په داسې وخت کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو ته لږ ورځې پاتې دي. افغان کورپوهان اندیشنه لري چې ګنې اسلام آباد غواړي خپل طالبان سره سوله د دې لپاره وکړي چې مخه افغانستان ته سي. په پاکستان کې له وسوال طالبان سره د سولې خبرو به په افغانستان څه ممکنه اثرات وي؟ تفصیل اسرار علم مومند لري.
د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په دویمه مرحله یعنی لربطه کاری ورسته په فیصله سازي ورداخلي شوې چې لپاره یې حکومت نوې کمیټې جوړه کړې ده. کارپوهان پر دې عقیده لري چې پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د افغانستان امنیت هم په پام کې نیسي نو د مذاکراتو نتیجې به مثبت راوځي، او د دوی په فکر که داسې نه کوي نو نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې اړه د پیښو نوسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي باید چې پاکستان حکومت طالبان د دې خبرې پابند کړي چې د پاکستان ځمکه به د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالوي.
آیا سله صرف دا ده چې پاکستان کې موږ څه نه کوو او نور چې طالبانو څه کوي اخوا ته، او کومه سله دا ده چې وسله به غورځوي او د پاکستان د آئین او درسمو پوره خیال ساتي او پاکستان خاوره به بل چا خلاف نه استعمالوي. خو دا پکې وي نو خو بیا افغانستان ته فائده ده. خو داسې نه وي او داسې معاهده وشي دی چې صرف پاکستان سره پورې محدوده وي او نور نور کیسو باندې حل د پاکستان سرکار سترګې پټوي، نو بیا خو ظاهر ده چې دا خلک فارغولي چې پاکستان نه بېسکه وي اول داسې کولی شي کوي. نو هغه خو به ما خیال دی پاکستان لپاره هم افغانستان لپاره هم ډېر نېګېټیو وي.
بلخ په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان وایي افغانان ډېر خوشاله دي چې پاکستان کې د سولې د خبرو د لارې امن راشي، خو د په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو څخه لږې ورځې پاتې دي دا هم اندېښنې دي چې ګنې اسلام آباد غواړي له خپلو طالبانو سره سوله د دې لپاره وکړي چې مخه یې افغانستان ته شي.
خوشاله یم چې دا په پاکستان کې کنن سوله راځي، ولې په یو قوي میکانیزم باندې راشي. دا سرانه چې لکه اوس انګلیزی دي او دخوا وسوسی دي پیدا دي چې هلته که سوله مابین ته راځي نو د طالبانو مخه او د ټوپک میل به د افغانستان خوا ته راتاویږي.
امرالله امان زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی، نو د په خبره دا کله هم نشي کېدی چې په کابل کې د امن نه وي او په اسلام آباد کې دی امن وي.
که چیرته د افغانستان شین اسمان یو ځل بیا تور ورځ نشي او د افغانستان په جغرافیه کې بیا هم د همدغه ستراګری ډلې دلته قوي کیږي، هم به د افغانستان جغرافیه خرابي، هم د پاکستان. که پاکستان جوړي افغانستان به جوړي، که پاکستان نارام وي افغانستان هم ورسره نارام ده، که افغانستان جوړي نو بیرته به پاکستان جوړ وي.
په پیښور او کابل کې د یادو دواړو کارپوهانو په فکر باید چې په پاکستان او افغانستان کې له وسلوالو سره د سولې خبرې د دواړو هیوادونو د یو ګډ میکانیزم د لارې وشي او وسلوال له دې خبرې پابند کړل شي چې وسله کیږدي او په سیاسي بهیر کې ورداخل شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سم د پېښور او د کوټې د پرونی چاودنو تازه حال درکو. د خیبر پښتونخوا د پېښور په کلیواله سیمه سربند کې د سربند په پټتل بازار کې پرون چې کوم ځانمرګي برید شوی و، د چارواکو په وینا په هغو کې اوس زموږ شمېر 12 ته ورسېدی او ژوبل شوي کسان چې په کې زیاتره ماشومان دي او پولیس اهلکار شامل دي، د پېښور په لیډ ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې علاج روان دی. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریاله کوي.
دا خیبر پښتونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې پرونی د پېښور سربند علاقې پټتل بازار کې شوی ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 12 ته رسیدلې ده. دی مشال ریډیو ته وایي
انیشیلی خدا وا چې تقریبا 9 کسان مړ شو، بیا د شپې ټایم کې 2 نور مړ شو، نن سهار چې ده نیو کسبل چې ده هغه په کور رسیدو ټوټل شمېره د ټایم کې چې ده نو هغه 12 تا او دا دوا سپټالونو ته تللی یو چې ده نو ایچ ایم سی ہے تباد میڈیکل کمپلیکس بل چدینو ایل آر ایٹ لیڈی ریڈنگ ہسپتال بوتلی شروع
بلخوا د پیښور لوی اسپیتال لیډی ریډینګ کې اوس هم یو لس کسان چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي طبي امداد لپاره پراته دي. دا چې په لیډی ریډینګ اسپیتال کې نن څه صورت حال دی نو د لیډی ریډینګ اسپیتال ترجمان سید جمیل شاه وایي
مو سره پرون چې کم د دې دماکه مو سره ټوټل کسان را لدیش په دې شو کې چې کوم نو شپږ مو سره مړه راغلی او درې کسان بیا مو سره دلته په لیډی ریډینګ اسپیتال کې مړ شو. دا چې د لیډی ریډینګ اسپیتال فکر چې کم دی هغه نه شو د مړو او زخمیان چې مو سره وغه 21 پاتې شو. په 21 کې چې کم دی 10 کسان موږ ډسچارج کړو او یو لس کسان اوس هم داسې دي چې هغه په مختلف وارډونو کې د علاج معالجې لپاره پراته دي. موږ سره چې اوس کم داخل دي په یو لس کې چې کم دی درې موږ سره ماشومان دي او دوه زنانه دي، نور موږ سره تکي نارینه پراته دي.
د عیني شاهدینو د وینا تر مخه پټتل یو لوی بازار دی او د 14 په وخت باندې دغل تکي د جمعې د منځل لپاره هم راشو او دغه بازار ته زنانه او ماشومان د سود سودا لپاره هم راغلي وو چې پکې 12 کلن ګلشن چې د جلوزو کیمپ نه خپل خور سره کالو اخیستو لپاره زرګر دکان ته راغلی وو او په 14 کې دواړه خويندې سخت جوبل شوې دي. 12 کلنه ګلشن مشال لیډو توای
مونږه کالي جوړو لیکنه دا نو بیا الته کې مونږ بس کالي جوړ کړ راوه کیست او ګاډي تختلو زمونږ د شاته د ماکو شو ټول خلک پکې مړ شو زمونږ خپې مات شو خلک سم پراتو.
بلخو پروند 14 تر ډیره ساته پورې د خیبر پښتونخوا حکومت یو چارواکي یا بیان هم د پیخې ځای هسپتال ته نه راغلي. ولی هسپتال ته راغلي د پیښور ضلع انتظامی اډیشن اسیسټنټ کمشنر محمد شعیب وایي چې د دوی پوره پوره سره چې پټول پیښور کې امنیت ټینګ امونه پورته کړي.
الحمدلله ډېر کمې راغلې دا انده تیر شو درې سالور میاشتو کې تاسو ګورئ دلته کې دا یو خاص واقعیت نه دی شوی. په بارل دشمن هر ځای کې کوم دی فسنا سره طریقه باندې ځان ورغنه باسي بټتل بازار چې کوم دی ډېر غټ بازار دی او باقاعده دلته کې کوم جماعت دی پاغي باندې ون سکیورټي ولا ولاړو خو داغي باوجود داسې واقعیا را لاله او ان شاء الله سو بایو حکومت او ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او پولیس ډیپارټمنټ چې څومره دی پتاون سره برا د دې ائیډنټیفیکیشن کیږي او انده لپاره به خلای عمل جوړیږي.
یادونه ولله چې پاکستانی مطبوعات تر مخه احرار الهند می وسلو ډلې د یاد پیخې زموري قبوله کړې ده.
دا خو د پېښوري د پرونی چاو د نی تازه حال هلته بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې پر ورځ په سوې به می چاودنې کې د وژل سو شمېره 12 سره رسیدلې ده او تر څلوېښت زیات ټپیان دي. یوه سواله ډله چې ځان ته احرار الهند وایي د دې پېښې زموري قبوله کړې ده. پولیس وایي چې چاودونکي مواد په یو سایکل کې ایښول سوي وو. تر دې وړاندې هم پولیس ویلي وو چې چاودنه په بس کې دننه سوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ماسپښین د کوټې په ټول ښار کې د یوې زورورې چاودنې غږ واورېدل سو چې د دغه ښار د پولیسو په خبره پر جنا سړک د ساينس کالج د لوی دروازې مخې ته په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای سویو چاودونکو توکو په مټ چاودنه سوې او پکې د وجل سویو شمیر 200 ته رسیدلې. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل د چاودنې هدف د ملیشا ځواکونو یو موټر و چې تر چاودنې څو دقیقې مخکې له همدې ځایه تیر سوی. تر اوسه پورې چې زموږ کوم رپورټ دی د هغه مطابق دا چاودنه په بس کې ځنه نه بلکې بهر په بل څه کې سوی ده. لکه داسې ښکاري چې په یوه ولاړ بایسیکل کې چاودونکي توکي شول سوي وو. له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا په بایسیکل کې سوی او د 15 کیلوګرامه په شاوخوا کې پکې چاودونکي توکي کارول سوي دي. د د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی، وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو د دې چاودنې غندنه کړې او دا یې د انسانیت ضد کار بللی. د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او ځینو صوبایي وزیرانو د شپې ناوخته په سی ایم ایچ روغتون کې د ناروغانو عیادت وکړ او ټولو ټپیانو ته یې د هر قسم مرستې ډاډ ورکړ. عبدالمالک بلوچ له یو ټپي کس سره په خبرو کې وویل د امنیت ښه کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. د کوټې د جنا سړک د دې بمې چاودنې مسؤلیت رسنیو ته احرار الهند نومې وسله والې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې دغه ډلې په کوټه او ټول بلوچستان کې د هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت قبول کړی نه دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د تیر کال په جون میاشت کې د خپل چوکۍ د سوګند پروتوکول وروسته اعلان وکړی چې ټوله صوبه کې به ماشومانو ته په مورنۍ ژبه زده کړې ورکول کېږي. په دې لړ کې د پښتنو او بلوڅو ملت پالو ګډ صوبایي حکومت نصابي کمیټه جوړ کړې ترڅو په 2014 تعلیمي کال کې د مورنۍ ژبو کتابونه چاپ او په ښوونځیو کې زده کړې لازمي وګرځوي. دا چې اوس په دې صوبه کې د مورنۍ ژبې د مضمون حیثیت څه دی او درسونه په څه حال کې دي، احمد شازمی په دغه رپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان صوبایي حکومت د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې لرلو سره سم اعلان وکړي چې ماشومان ته په مورنۍ ژبه زده کړه ورکول د دوی په لومړیتوبونه کې ده او دوی به په 2014 تعلیمي کال کې دا کار په عملي توګه پیل کړي. د دې لپاره صوبایي حکومت د پښتو، بلوچي او برهوي ژبو له تعلیمي ماهرینو سره غونډې وکړي او له اول څخه تر پنځم ټولګي پورې د نصاب جوړولو پروژه پر مخ یوړه. که څه هم یادو کمیټانو نصاب بشپړ کړ او حکومت ته وسپاري، خو بیا هم د څو میاشتو تر تیرېدو وروسته د حکومت لخوا د مورنۍ ژبو کتابونه نه دي چاپ شوي. دا چې ولې تر اوسه په ښوونځیو کې د کتابونو درک نه ساو، صوبایي حکومت به کله په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو کتابونه ویشي؟ د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر رحیم زیارتوال وایي چې د دوی حکومت د مورنۍ ژبو د قرارداد تر منځورېدو وروسته کار پیل کړي او په یو میاشت کې دننه به ښوونځیو ته کتابونه ورسوي.
د بل کلمه اسمبلی ته وړاندې کړی او بیا مو هغه له اسمبلی د خپت کوي چې مورنۍ ژبې دا لازمي وي په تعلیم کې له پیلي څخه بیا پر مخ. موږ کوشش کوو چې د مرز د مرز تر اخره موږ د پښتو، بلوچي، براوي قاعدې چاپ کړو او زمانو اسکولانو ته ورکړو.
د پښتو ژبې د نصابي کمیټې ځینو غړو مشال رادیو ته ویلي چې دوی د پارلماني کمیټې په غونډه او تر هغه مخکې د نصابي کمیټې په غونډه کې دا پریکړه کړې و چې په ښوونځیو کې به پښتو او نور مورنۍ ژبو ته د لازمي مضمون حیثیت ورکول کیږي. په دې لړ کې د کوټې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې په خوانی مشر او د پښتو د نصابي کمیټې غړي ډاکټر نصیب الله سیما بوای
دا دا ورسره د پارلماني کمیټې سره د میټینګ وسلو مش تر پنځمو پورې د پښتو ژبې کریکولم ور تیار کړي او ورسره د قاعده وکړه. مش دا کوم وخت تیار کړي چې دا خبرو وکړي چې دا د لازمي سبجکټ په توګه ویږي په سلیبس کې.
که څه هم د روان کال د جنوري په میاشت کې صوبایي اسمبلی په مورنۍ ژبو د زده کړې بیل منظور کړي چې اوس د یو قانون باندې لري، خو د نصابي کمیټې ځینو غړو مشال رادیو ته وویل چې مورنۍ ژبو ته د لازمي مضمون نه بلکې د اضافي مضمون درجه ورکړل شوې ده، یعنی که د ماشوم خوښه و نو لولي به او که نه و خوښه نو نه به لولي. د دوی دغه اندېښنه چې مکله د اطلاعاتو له صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکه کړه، نو نوموړي وویل چې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې به هر ماشوم د مورنۍ ژبې مضمون د لازمي مضمون په حیث لولي.
دامون د سرکاري سکولو، دام پرایویټ سکولو او سره د مذهبي مدرسو کومانده چې درس او تدریس چیرې کیږي هلته به مهمي زبه بچان خامخا وایي او څه کیږي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم د 1980 لسیزې په پای کې په مورنۍ ژبو لازمي تعلیم پیل شو، خو د 1990 لسیزه کې بیرته دا پروژه وتړل شول. د تعلیم، ساينس او کلچر لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونسکو په خپل یو قرارداد کې لیکي چې په مورنی ژبه تعلیم د هر ماشوم حق دی او له همدې کبله د فبروري 22 نیټه هر کال د مورنی ژبه د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د مورنی ژبه لارزښت خلک خبرول او ماشومان ته په مورنی ژبه د زده کړو زمينه برابرول دي.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوري په دوه منی مایکم درته د یوکرين، افغانستان او سیمې پاړه یو شمیر ریپورتونه لرو، خو دا وخت د ولسمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډی سوړاندې کړي.
د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي د طالبانو شورا له پاکستان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره چمتو ده. د طالبانو د کمیټې غړو پرون په شمالي وزستان کې له طالبانو سره د ملاقات وروسته تیر مخام په کوړی کې د یادې کمیټې له یو بل غړي مولانا سم الحق سره لیدل کاڅو کړل. هغه وروسته خبري غونډې ته په خپل وینا کې سم الحق وویل د سولې په پروسه کې د پرمختګ په اړه هغه مطمئن دی او هیله یې ښودله چې د امن د عمل به خیر کار کامیابیږي. پاکستان ویلی دی چې په خبالی سیمو کې ډرون بدون د پاکستان په وینا نه دی وترول شوی. د پاکستان سرکار ریډیو نن د دې هیواد د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار لخلی وایي په خبالی سیمو کې د ډرون بدون ودرېدل د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د کوم تړون برخه نه ده او نه هم په هیواد دننه له وسلولو سره د سولې د خبرو له وجې د غبرېدونه ودرول شوی. په کوټه او پېښور کې پرون په اف سی او پولیسو شو بدون کې د وژل شو شمیرو درويشت رسیدل او په لزګونه جوبل دي. پرون د جمعې منځ وروسته د کوټې په جنا سړک د ساينس کالج مخې ته په سایکل کې د زبردشتو 14 دونکو توکو په 14 کې د وژل شو شمیر 12 تر رسیدل او تر څلوختو زیات جوبل دي. د خبر پښتونخوا په ځل لهنګو کې د یو جماعت امام مفتي حمید الله په بهادر بنډا سیمه کې وژل شو. پولیس نن مشال لرول چې مفتي حمید الله د شمنو می هوټل سره نږدې په یو جماعت کې بیګاموس کول چې نصرګند وسلوالو پر ډزو وژلو. تماس سرګندې کې چنن بد ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یوکرين د ځمکني بشپړتیا د برقرار ساتلو په هدف د یو قرارداد لپاره وټونه واچول شي او د سیمایزو رسنیو له راپورونو سره سم تیر ورځ د یوکرين په خارکیف د روسي پلوه کسانو او اروپایي ملاتړ مدارسانو ترمنځ نښتی شوې او سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شلوريزه نړیوال کپ لوبي پیلېږي.
د خبرونو لنډیزمو له اسرار علم مومند څخه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال کوي.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارۍ کې وایي د طالبانو مذاکراتي کمیټې او شورا د سمودي رستو د یو بل سره رابطې کړې دي او د دوی ملاقات کې په جنگ بندي کې پراختیا او د حکومت د نوې مذاکراتي کمیټې سره د مذاکرات لپاره د ځای په معاملہ باندې خبرې شوې دي. د ادارې په وینا چې دا د خوشحالي وړ خبره ده چې د حکومت او طالبانو د کمیټو ترمنځ ځن لمنځ لاړو او اوس به حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. خو په دې موقعه طالبانو لا د هغه غوښتنو ډډه کول پکار ده چې د حکومت لپاره د مشکلاتو سبب وګرځي او عملی مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شي. ادارې وړاندې لیکي چې یو بل ستونزه دا هم ده چې یو خوا حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لړکی مثبت پیغامونه ورکوي او بل لړخته د 14 سلسله هم روانه ده او د جمعې پورس په کوټه او پېښور کې 14 کې یو شمېر کسان وژل شو. لکه چې معلومیږي ځینې وسلوال ډلې داسې شته چې مذاکراتي عمل ناکام کول غواړي. نو باید چې تحریک طالبان د دغه ډلو معلومولو کې د حکومت مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې دا مذاکراتي عمل د کامیابی اړخته لاړ شي. بل پلو جنگ رسپان خپل اداریه کې لیکي چې د خبرتیا او خبرونو د پاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه کې مورنۍ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شوی دی، کوم چې یو ښه اقدام دی او د سره بعد د مختلفو ژبو خلکو کې احساسي محرومي ختم شي او د دوی ترمنځ به اتفاق او مینه پیدا شي کوم چې د ملي وحدت لپاره ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو ژبو خلک اوسیږي او ژب پوهان وایي باید ماشوم ته لومړی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي، خو دلته داسې نه ده او د اولې ورځې راهیسې ماشومانو ته نورې ژبې ښودلې کیږي او په نورو ژبو کې ورته تعلیم ورکول کیږي چې ورسره دوی د عجیبه کشمکش ښکار وي. ادارې اخیره کې وایي چې څنګه ہندوستان کې د شورو د ژبو د تحفظ د پاره اقدامات کړي شوی دي، نو ځکه هلته کل هم د ژبو په سر مسلې نه دي پیدا شوی، په ګرد چې پاکستان کې هم داسې شوی وي، خو هر څه چې دي اوس په کار ده چې د علاقې ژبو د پاره کار وکړي شي، نو د دې سره به ملکی وحدت او ترقی کې هم لویه ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لیکوال ډینیل مارکی یو کتاب ته کتنه کړې ده. بلخوا فارن پالیس مجلې د امریکا او افغانستان ترمنځ دفاعي امنیتي تړون تر اوسه د نن لاسلیک کېدو په ترڅ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په سوچ لیکنه خبره کړې ده چې د ځنډ تر شا یې څه مقصد کېدلای شي. د دې تفصیل له ملیحه میرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه بیلابیلو کتابونو ته په کتنه کې د ډینیل مارکی د کتاب نو ایگزټ فرام پاکستان په حواله لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه دی. په دغه کتاب کې لیکل شوی دی چې په روسیو کلونه کې د امریکا او پاکستان دواړو ترمنځ تعلقاتو ته په کتلو سره خدا ده چې ترمنځ یې فاصله وساتل شي. د لیکوال په خبره د پاکستان په اړه د دښمنۍ په احساساتو لرلو کې ځینې ناسمې خبرې موجودې دي چې په غرب کې اوسېدونکي پاکستانیان له پامه غورځوي. د دې دا معنا جوړېږي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به د دغه هیواد په راتلونکي کې د امریکا ټوله دلچسپي ختمه شي. په دې کې د امریکا، هند او چین ترمنځ په درې رخیزه پیچلي تعلقاتو کې د پاکستان اهمیت له پامه غورځول کېږي. روزپانه د کتاب په حواله لیکي چې پکې لیکل شوی دي چې په پاکستان کې موجود وسلوالې ډلې غرب ته د ترهګري په ورپېخ ګواښ کې یوازې هغه برخه جوړیږي چې په دغه هیواد کې موجود دي. په غرب کې د ترهګر بریدونو د شروعاتو لپاره به هغلته په پاکستانی بهر میشت اوسېدونکو کې ترهګرو ته ضرورت وي، نو ځکه دا د امریکا د امنیت لپاره ګټور نه دي چې په پاکستان کې ترهګر وژني او په نتیجه کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې پاکستانیان د سخت دریځو په ډول ښکاره کوي. لیکوال لیکي په دې خبره برېتانیا پوهده، نو ځکه په ملک کې په پاکستانی ټولنه کې د دغه شان مسلو په حق له د خپلو امریکایي هم منصبو په پرتله جدا رویه خپله کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اکثره او په وروستیو کې له امریکا سره د افغانستان په دوه اړخیزه دفاعي امنیتي تړون کې د ځنډ معاملې ته په کتلو سره خصوصا د افغان ولسمشر حامد کرزي په اړه ویل کېږي چې غیر مستقل مزاجه دي، خو مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه تورونه منصفانه دي او کدا د دې څرګندونه کوي چې دغه په فکر څوک نه پوهیږي. په امریکا کې په دې موضوع بحث ډېر تود دی چې د مجلې په خبره د افغانانو په سوچ ته پوهېدلو صلاحیت ورسره کمزوري کېږي. د کرزي لپاره دفاعي امنیتي تړون د یوې پراخې معاملې برخه ده چې راتلونکي انتخابات او طالبان خبرو ته کېنول یې مهمې حصې دي. تر اسپانې په خبره له امریکا سره د دفاعي امنیتي تړون د لاسلیک کولو سره په انتخاباتو کې د طالبانو اپوزیشن ته د برخه اخیستلو موقع برابرېدلی شوه چې د نوي حکومت لپاره ملاتړ او استحکام باندې اثر پرې باسلی شو او جګړه ورسره اوږدېدلی شوه. په کار وچې د اوباما انتظامیه دا خبره لمخ کې نه په ذهن کې ساتلې وه. له طالبانو سره په فیصله کون ډول معامله کړې وه او د تړون د لاسلیک کولو په اړه په کرزي غیر ضروري فشار لاچولو ډډه کړې وه. د افغان صدارتي امیدوارانو په ګډون افغان ولس ته دفاعي امنیتي تړون او له امریکا سره د ملګرتیا ملاتړ کوي، خو بیا افغانان د امن پروسې په لور هم تلل غواړي. فارن پالیسی بیا هم دوه اړخیزه دفاعي امنیتي تړون د افغانستان او امریکا په ګټه بولي. په افغانستان کې اوس هم د دغه هیواد امنیتي ځواکونه نړیوالې مرستې ته ضرورت لري. د امریکا لپاره غیر مستحکم افغانستان پر سیمه او پاکستان منفي اثرات پرې باسلی شي چې دغه هیواد له اول نه تشدد متاثره کړی دی او اټومي طاقت هم دی. دا باور کول چې د افغانستان نه بهر موجودیت لرل به په هیواد کې دننه د وجود لرلو برابر وي یو خیالي خبره ده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سمزو یوکرین ته. روس وای ماسکاو او واشنگتن د یوکرین په اړه مخالف نظرونه لري او دا په داسې حال کې ده چې امریکا خبرداري ورکړي چې په کرایمیا کې له روسیې سره یو ځای کېدو په مقصد د ریفرندم نتیجې به ونه مني. د یوکرین د بحران په اړه د وروستیو پرمختګونو او کتنو لنډیز به د نړیوالو اژانسونو په ریپورت کې له جان اقال کوزي واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل او له خبرو وروسته وویل چې دواړه اړخونه د اوکراین په اړه اختلاف لري. د اوکراین په اړه د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو ملګرو عملي اقداماتو ته په کتنې موږ د وضع په اړه واحد نظر نه لرو. مخالفت دوام لري خو البته خبرې ګټورې وي او په دې توګه موږ د حالاتو په اړه د یو بل په دریځ ښه پوښلو. لافروف وویل روسیا به د یکشنبې په ورځ د کریمیا د خلکو د ټول پوښتنې درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په جلا خبرو کې وویل متحده ایالات او نړیواله ټولنه به د کریمیا د ټول پوښتنې نتیجه ونه مني او دا ځکه چې دا له شانه د اوکراین د سیمې جلا کېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د شپږو ساعتونو خبرو نتیجه دا وه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په کریمیا کې له ټول پوښتنې وروسته د عمل پریکړه وکړي. د زیات بحث وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په څرګند ډول وویل چې جمهور رئیس پوتین به د اوکراین په اړه د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنې پورې کومه پریکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د او لافروف سلا شول چې په راتلونکو ورځو کې به اړیکې ټینګوي. خدای هم په ډاګه کړه چې روسیا به له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نړیوال احتمالي بندیزونه بې ګټې وبلل او زیاته کړه چې مسکو اوکراین ته د عسکرو استولو اراده نه لري. په عین حال کې د اوکراین سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د جمعې په ورځ هغو اوکراینی عسکرو ته وینا وکړه چې د مرکز کیف ښار د شمال په 150 کیلومتره کې پوځي تمرینات کوي. دا په پام کې لري چې فدرالي روسیې خپل ځواکونه خود مختار سیمې د کریمیا جمهوریت ته راوړي دي او زموږ د هیواد په شمالي، ختیځو او جنوبي پولو کې خپل پوځي قطعات ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین وسلوال ځواکونه د پوره څار په حال کې دي. له بلې خوا د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک چې د جمعې په ورځ د واشنگټن له سفر نه کیف ته ستون شو په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو له اوکراین سره د نورو یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه او له جمهور رئیس باراک اوباما او نورو چارواکو سره له کتنو او خبرو وروسته په دې مرستو کې 600 میلیونه ډالر نور هم ورزیات شول. یاتسینوک د روسیې په اړه وویل زموږ په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. ما د روسیې استازي ته وویل چې موږ تاسو ته د مذاکرو لاس درغځوو خو تاسو یې په ټوپک او ټانک ځواب راکوئ. وخت تیریږي خو موږ د روسیې لخوا کومه لیوالتیا ونه لیدله. په حقیقت کې ټوله نړۍ روسیا د اوکراین په خاوره کې د پوځي مداخلې له امله ملامتوي. په یو بل پرمختګ کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په ټول اوکراین کې د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو د سمدستي ځای پر ځای کولو غږ کړی دی. د دې سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د څانګې مشر جان دال حسین وایي وخت باید له لاسه ور نه کړو. د اوکراین ځینې برخې د سقوط په حال کې دي او شخړې نورو برخو ته پراخیږي. د جمعې په ورځ د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د روسي پلو او اوکراین پلو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې یو کس مړ شو او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي.
د یوکرین په اړه مو د روس او امریکا پر اړیکو او هلته خپله په یوکرین په کرایمیا سیمه کې د سو پرمختګونو په اړه چا نقل کوزی رپورت ورته وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
لوی د ځوالو څنګه د افغانستان له جګړې څخه یو ماجون یا مخلوط جوړ کړی؟ دا د کینیډا د ټلویزیوني شبکې د پیژندل سوي خبریال او څیړونکي براین سټیوارت پرنس ټیپورت د وی اوښده تحلیلي مضمون سره لیکته. د مضمون لیکوال برین سټیوارت په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د روانې جګړې ستونزې او د بیلابیلو هیوادونو پالیسۍ ته اشاره کړې او لیکلي چې د افغانستان د جګړې لپاره له لومړي سره یو واحد پلان یا ستراتیژي نه وه جوړه سوې. عمدا دلیل دی چې هر څه ګډوډ سوي دي. د مضمون مهمې برخې به له جانا قالکوسي واورو.
دا کومه د تعجب خبره نه ده چې زیات شمېر افغانان د خپل هیواد د وضع په اړه زیات اندېښمن دي. په همدې اندازه د افغانستان ګاونډیان په خاص ډول پاکستان، ایران او هند ممکن هم اندېښمن وي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو د درېدلو توان ولري او که دا هیواد به د سیمې د بې ثباتۍ په یو خطرناک عامل بدل شي. د براین سټورت په وینا د ناتو لپاره د افغانستان جګړه په ډیر ستر قیمت تمامه شوه، په دې معنا چې تر اوسه متحده ایالاتو په دې جګړې کې شاوخوا 900 میلیارد ډالر لګولي او شاوخوا 3300 ائتلافي عسکر چې اکثری امریکایان دي وژل شوي. د لیکوال په نظر تر ټولو بده خو یې دا ده چې د افغانستان د جګړې د لوري په اړه توافق یا د نظر یووالی له لومړي سره موجود نه و. لومړی او اصلي هدف دا و چې القاعده باید وځپل شي او د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه باید ړنګ شي. دا هدف په ډیر کم وخت کې ترسره شو، خو القاعده له مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوری او پاکستان نه سر راپورته کړ او سرسختو طالب وسلوالو دا مهال د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو ته سخت ګواښونه مخامخ کړي دي. لیکوال د لندن د یو څیړنیز مرکز د کارپو او د بریتانیا د پوز د پخوانی سلاکار کامل علم خبر راخست چې وای اروپایانو د افغانستان بیا رغونې ته زیات پام کاوه، خو امریکایانو خپل ټول پام دې ته اړولی و چې څنګه خلک له واک لرې کړي. د جورج دبلیو بوش د حکومت په جریان کې په دې مسلې زیات باور نه و چې په افغانستان کې له سولې پرته هم بیا رغونه کار ورکوي، او له همدې امله یې د دې هیواد په بیا رغونه کې اروپایانو ته لاس ورنه کړ. د سی بی سی خبریال په خپل مضمون کې لیکي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې هم شته او دا مهال شاوخوا 6 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي، خو د دې هیواد د نفوسو یو پر درېیمه برخه خلک لا هم د سواد له نعمته بې برخې دي. شاوخوا په سلو کې 240 افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او ورځنی عاید یې 1 ډالر دی. دغه راز په سلو کې شاوخوا 80 تنه افغانان کافي خواړه نه لري. په لرې پرتو سیمو کې د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، جبري ودونه او کورنۍ شخړې هماغسې دوام لري. د سټورت په نظر ستره هیله د کابل نوي مشرتابه یا حکومت ته ده. په دې معنی که نوی مشرتابه وکړی شي له پاکستان سره په توافق طالبان سولې ته اړ کړي، دا به د کلونو اوږدې جګړې د ختمولو ښکاره او څرګند حل وي.
د افغانستان په اړه د یوې لیکنې تفصیل درته جانقه الکوز وړاندې کولې. او سمزو قبایلي سیمو ته د خبر ایجنسی د هغو سیمو خلک چې کورونه د خوړو په غاړه آبادي وایي چې سیلاونو ورته زیانونه اړولي دي. د دغې سیمې خلک وایي چې حکومتي چارواکي له پکار دي چې دلته سروې وکړي او د دوی کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي چې د ممکنه ځاني او مالي تاوانونو څخه خوندي سي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی زیاتره خلک د خوړونو په غاړه آباد دي او د بارانونو په وخت یې سیلاونه ودانیو ته زیان اړوي او په تیرو وختونو کې هم ورته سیلاونو مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د غنیخیلو کلي اوسیدونکی نوردین مشال ریډیو ته وایي
کورو د تر ډېره خطره ډېر پکې رالوېدلي دي، دیوالونه رالوېدلي، اوس هم داسې پراته زیاتره کورونه خړونو په غاړه کوم خلکو کرلی پټي دای او وړه کویان چې کوم کې خلکو والی وغه غا نه راټک شو ټول خړی کوم خاور چ راځي ول کنه دا بارې د وژنه چې بارې نشته ورته.
او په خیبر زخخیلو کې د صدوخیلو کلی یو تن نورخان پر دې هم دغه وختنه وکړه او وی ویل
کې شل پیر د حکومت مونږ ویل او ډیر وای نه غوړ ورته خو هیڅ مال پنه کی اوسند مې زما کې وړي خو چې دا غان را لاو کې ټول دنیا ته مونږ ویل دا ورته فیل چې وای کی راله بندونو ته په ازادي هغه پښتون ته ډېر ضرورت دی دا په کار دي جوړ کی ډېره خطرې دي نه اوس کړي غونډ په خطرې کې ته وړي مو څه تو خیر کمر داسې کمر داسې نن باران وشي بس وړي يم پسې.
د خیبر جن سید خلکو د حفاظتي بندونو د غوښتنې په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید د ترقیاتي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
ہاں بالکل اپریل کے زمون دوبارہ نوے غت ہری کی راہ حوالداری جم بس کی مونہ دی نم نے پیز نہ واڑو جپاٹ پر نام واڑو چھ چھ ضرورت خلق نہ درخواست نہ واخلو انشاءاللہ دا بکو نا ٹول پروگرام نہ انشاءاللہ زمون گ اوس بدا سروے شروع کی گی چھ چھ ضرورت ہے مون کا فنڈم انشاءاللہ را رکھو اور بٹول کو
د خیبر جن سے خلق وای چھ حکومتی چارواکو لپکار دی چھ دلتا سروے وکڑی او د سیلاونو نا متاثر شو ٹول کلیو تا حفاظتی بندون جوڑ کڑی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ډوډۍ او سمزو شمالي وزیرستان ته په داسې حال کې چې د نهم او لسم جمعات د بورډ امتحانونه روان دي، د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو زده کوونکي وایي هر سهار چې امتحاني پرچې لزی نو سړکونه بند وي او دوی نسي کولای چې امتحاني حال ته پر وخت ځان ورسوي. دوی وایي د ډیرو زده کوونکو لومړۍ پرچا ځای سوې ده او عام خلک هم د دې کرفیو څخه سر ټکوي. د مشال ډوډۍ خبریال د دوی پر سمزو دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالی وزیرستان سویلی اڑخ سیمه سروبی اسدخیل دوسلی او رزمک سب ڈویژن اوسیدون کی او په خاصه توګه زکون کی شکایت کوي چې میران شانه تر رزمک پورې د ایف ڈبلیو او لخوا سړک باندې کار لوجه هر سهار او ماسپخین کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شي چې لوجه د دوی نه هم او لسم ټولګي امتحاني پرچې اغیزمنې کیږي او نورام خلق د غنو ستونزو سره مخ شوی. شمالی وزیر افغانستان دوسلی اوسیدون کې میرشاد الله چې د نهم ټولګي بورډ امتحان یې شروع شوه وایي سحر چې امتحاني پرچې تعمیران شاته راځي نو نړیوالې مقام باندې د لړن وخت پورې کرفیو وي او سړک بند شوی وي چې امتحاني حالت په وخت نه راسي او د ډیرو زده کوونکو اولانې پرچا ځای شوی دا
سمیز فینا کار اول شي میرغاټه وایي درې ولدا روډ باندې مکمل ګاډي سورشل ډیر تکلیف وو باندې بلې په پروا مې چې
دین فراز وای روزانہ نہ نہ نیمو بجے پورے کرفیو وی چه شاگردان د پریشانے سرا مخشوی
پنری ولم د کرفیو ولا گی تقریبا نیمو بجے درے درود باند وی ډیر تکلیف دا کرپی بالکل ډیری وی کی مو د دوا نا وی او د پیسہ وی غنا دے کو تبخیر دے چشمے پر روڈ بندے دو پیشن نا 4 بجے پیری وی کی میں ویڑ کے پیپر ای رام کمال خاتم شرف با مصیبت مندے سر لگیا وی صاحب یوسی مندا ویڑ کی ڈیر پریشانی اسی بیا کول تا بیا داخلا چ کی ڈیر مصیبت وی
دسی میں یوم شہر حاجی دریا جان وائی خلق د ډیرو مشکلاتو سره مخ شبی دی او ټول کاروبارونه پټپ ولاړ دی.
وزیر صاحب کاروبار بالکل متال دی باندې بالکل دار بازار دی مش پیشین چلا وا اکبر شي اما حال کو اپلای کو چینه تلا کی دی زکه چا ویر درې میں په بجاو شي چې دغ جناب ته د سلی پر دغه نکا باندی وی خال کو روزگار ته نپری دی وکړ بار ته نپری دی و تجارت ته نپری دی و تعلیم ته نپری دی ډیر ته خرج ما کروڑ باندې بالکل تبای جوړه دو نبی عمر وډای شي نو پر سر سے
کلامو چې دا شاگردان او عوام خلکو د دې لړ مهاله روزانه کرفیو لوجه مشکلاتو په اړه د پاکستان فوز انجینرینګ شوبه ایف ڈبلیو او اعلی واکمنو نو پختل نو دوی د نام او आवाज نه خبرېدو په شرط مشال ریډیو ته وې سیما کې دوی پر سړکونو جوړولو کار کوي او د غلطه د امنیت ډېرې مسلې دي خو تر خپل وسه به هڅه وکړي چې امتحان لپاره راتلون کې زده کوونکي امتحاني حالونو ته په وخت ورسي. دوی دا هم وي زده کوونکو ته هم پکار دي چې نه بجو نه وړاندې کوشش وکړي چې حالونو ته ځان ورسوي او دوی به دې نه پس د کار لپاره سړکونه وخت په وخت د نهو بجو نه پس بندوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې د مشال پنوم په اته منټه د پاسا 2 بجې روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې سروي په 3 نیمه بجې جمهوریت په پاوکم 4 بجې نوي خیالونه نوي سازونه په 4 نیمه بجې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دوی به د هند له هر نوي وزیر اعظم سره خپل عادي رسمیت پر مخ وړي او توپیر نه اورته کوي چې داغه تعلق لکه هر سیاسي ګوند سره وي. نوموړي دا خبره له ډیلی ټلیګراف سره په یو مرکه کې کړې چې مهم ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د
په داسې حال کې چې په هند کې د روان کال د اپریل او مئی په میاشتو کې عامې ټول ټاکنې ترسره کیږي، داسې امکان دی چې دا ځل به د سختدریزه هندو ګوند بھارتیه جنتا پارټي یو مشر او بدنام هندو ملت پال نریندر مودی د وزیر اعظم چوکۍ ترلاسه کړي. د هند د ګجرات صوبې د وزیر اعلی په حیث نوموړي په دې بدنامه دی چې په 2002 کال کې د ده په صوبه کې په ټول وژنه کې له 900 څخه تر 2000 پورې مسلمانانو وژل شول. خو په قامي سلامتي او بهرني چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج جزوای کچیر نریندر مودی واک ته ورسیږي، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمول رواني هڅې اغیزمنې نسی. سرتاج عزیز زیاتوي چې دی په شخصي توګه هیڅ اندېښنه نه لري، ځکه چې هر هغه څوک چې د هند ولس منتخب کړي دوی به کار ورسره وکړي. او دوهم دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې څرګند پرمختګ هم د بھارتیا جنتا پارټۍ د پخواني مشر او د هغه وخت د وزیر اعظم اټل بیهاري واجپای په دور کې وسو او نوموړي د پاکستان دوره هم وکړه. سرتاج عزیز ډیلی ټیلیګراف ته پر مخ ویلي چې تر انتخاباتو وړاندې سیاست په واک کې تر راتلو وروسته لږ توپیر لري. مخکې سیاست ملت پالوي، خو د واک ترلاسه کولو وروسته بیا قامي چارې پر مخ وړل وي. نوموړي زیاتوي چې د پراخو اقتصادي ګټو په نظر کې له ساتلو سره پاکستان غواړي چې له هند، افغانستان او د منځنۍ او غربي اسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې پر مخ یوسي. 50 کلن سرتاج عزیز د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په قامي سلامتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار په حیث کار کوي. وزیر اعظم نواز شریف له هند سره اړیکو ښه کولو ته زیات ارزښت ورکوي، خو د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې کله په تیر اګست میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي پوله لاین آف کنټرول باندې په یو برید کې 15 هندي سرتیري ووژل شول. سرتاج عزیز وای دواړو خواوو د پردې تر شا د خبرو اترو لپاره یو یو استازي ټاکلی او په دې لړ کې تر اوسه درې غونډې شوې دي. نوموړي زیاتوي کڅه هم اورو پر مختګ روان دي، خو ارزښت یې زیات دی.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی چارو د سلاکار سرتاج عزیز له ډیلی ټیلیګراف سره د هند سره په اړیکو خبرې اترې د مشال ریډیو د احمد شاه اعظمي زخم اوریدل. اوسم د رواني غړي هورستای ریپورت. د پښتو فلمونو په خواني پروډوسران، ډایرکټران او موسیقاران وایي چې موسیقي د یو فلم په کامیابی کې ډیر مهم کردار لوبوي. هم دا وجه ده چې په خوا به فلمونه ډیر کامیاب وو. د دې په نه چې نن دغه دور په پرتله په موسیقي هغه رنگ توجه نور کول کېږي چې لامل یې د پښتو فلمونو مینوال کم سوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریپورت جوړ کړی دی.
پښتو فلمونو د پخوانی پروډوسرانو او د موسیقۍ د استادانو وینا ده د پخوانی پښتو فلمونو د کامیابۍ یو وجه ښه او پزله پوری موسیقي وه، او دغه موسیقي به د فلم د کیسې وروستو ترتیب کېده. نو دا رنګ به د فلم د کیسې په مناسبت سره موسیقي هم جوړېده، کومه چې به د یو فلم د کامیابۍ سبب ګرځېدو. خو نن دور کې نه د موسیقۍ د معیار خیال ساتل کېږي او نه د شاعرۍ. مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو پخوانی پروډوسر ملک اسف الله اوی چې پخوانیو فلم ډایرکټرانو، موسیقارانو او سندرغاړو به سوسو ورځې د یوې سندرې لپاره خواري کوله.
کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به په هغې باندې کہانی هغې ولیکله، او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخښي امیر غلام صادق و د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواری و دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې ګانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست و او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی هغه ګانه چې دی جوړه به که، او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه د 70-71 نه 19 تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاریخ چې خدای دا به څنګه خلک وو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
همدارنګ پېښور کې یو بل هنرمند، موسیقار او شاعر ادیب امجد شهزاد مشال ریډیو ته په دې اړه صداسي وي.
څومره چې زمونږ موسیقاران دي، څومره چې سندرغاړي دي، یا څومره چې زمونږ شاعران دي، فلمي شاعران دي، نو په هغه کې به یو معیار به و پکې، یو د کلچر سره یو وابستګي او تړون به و پکې د خپل کلتور سره، د خپل تهذیب، د خپل قام ولس سره. نن سبا هغه څیزونه ډېر په منځ کې ډېرې فاصلې پیدا شوې. د فلم د کامیابېدو وجه موسیقی په ډیرو حوالو یې نن سبا چې د فلم کم زوال دی باغ خراب موسیقی، یا د دغه هم مجد وجوهات هم دی، د ترهګری دا یا خراب سکرپټ یا نور داسې ټیکنیکل کم کمزوري مسلې دي. فلم کتون کې دی هغه د فلم نه لري شو.
کله چې مشال ریډیو موجوده وخت کې د پښتو فلمونو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نوشیر وینا و پختل، نو هغه او چې دوی د وخت او د حالاتو او د خلکو د غوښتنو مطابق د فلم لپاره سندري ترتیب وی
وخت رقم کار بدلی گنا، نو یو
فلټ کې چې او څنګه چې بدر منیر وو هغه تم سره باندې کوم غاڼې په چلس کې دوه دغه په هولیا دغه په لباس باندې هغه میوزیک سټو څنګه لوکیشن دی او څنګه د فلم موډ نو هغه چې میوزیک هم پکې دی خو نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې او دغه چې تاسو ګورئ په انډیا کې ګورئ یا په یورپ کې ګورئ تاسو په دغه لکه څو کال کې ګورئ چې د غاڼې عمر چې کوم دی هغه ډیر لګي ول چې کار ډیر زیات کارم دی سو بل تاسو ګورئ چې زمونږ په هر میاشت کې یو غاڼه یا دوه غاڼې هټ راځي هغه د انشاء په ول کې هغه بل څه په ول کې مارکیټ په یو غاڼه راځي زمون په فلم کې سندر د کار سره ودا فلم نوم اخر غلام سره لغې لفظونه او زار شعر کې د چا د مرګ د تیاری کړل نن خو دې بیا په ځان خواري کړل
امجد شهزاد په وینا کچري د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندې کول غواړي نو باید چې د پخوانو هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي.
دا مشال ریڈیو دا
فاٹا دا اصلاحاتو پلور
دا قبائلی مشرانو میرمنو دا اسمبلی دا ممبرانو او کارپوہانو سرا
دا بحثونو یوا بل لڑائی
ڈیر زر